بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدی عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدی غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په سهرانه خبرونه کې د خپل ملګری او کوربا جمیل بنگش لمین او اخلاص ساده ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو نن د ګل یادو شنبه ورځ د یو زرو څلور سوه لومړی هجری لمریز کال د غوی د میاشتې نولسمه نېټه ده چې د څوارلس سوه درې څلوېښتم هجري قمري کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې له اوومې او د دوه زره دوه ویشتم میلادي کال د مئی له نهمې نېټې سره سمون خوري. زموږ په نننۍ خپرونه کې چې د قرآن عظیم الشان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اورېدلی شي، بیا درته یوه سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې لا برجامه د امریکا تر وتلو څلور کاله وروسته تر عنوان لاندې ده. هلا لما مول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام اوردل شي چې بیا هم درته کتابونه د علم باغونه تر نوالاندې پروګرام وړاندې کیږي چې بیا هم درته د بینقابه امریکا او نیوز پروګرام وړاندې کیږي چې په همدې سره زمونږ د یو ساعته سرانه خبرونه هم سره ترسي. parstoday.com/ پی زمونږ د انټرنیټي سایټ درکته چې تاسو په دې رڼې او سیمه تازه خبرونه سیاسي تبصره جالب مطالب هم لوستلی شي، هم زمونږ خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. ولنډه دمکو بیا خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام کړی د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای فرمایلی چې سوریا په یو نړیوال جنگ کې بریالی شوه. متقی وایي چې د خلکو د ژوند ښه کېدو پریکنده هوډ لرو. طالبانو په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو مداخله رد کړې ده او د پاکستان پوځ سیاستوالانو او لمسوونکو ته خبرداری ورکړ. اوس هم بشپړ خبرونه، د رهبری ستر مقام و فرمایل سوریا په یو نړیوال جنگ کې بریالی شو. د اسلامی انقلاب معظم لارخود سوریه د نظام او ملت مقاومت او په یو نړیوال جنگ کې بریالی توب د سوریه د باور او ستر لوړی توب د زیاتی دا زمینه جوړون کې وباله. رهبر ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د سوریې له ولسمشر بشار اسد او ورسره ملګری پلاوی سره په کتنه کې په سیاسي او پوځي میدانونو کې د سوریې سترو بریالیتوبونو ته په اشاره سره وفرمایل، نننې سوریا له جنگ مخکې سوریا نه ده، که څه هم هغه وخت خرابیانې نه وي، خو اوس د سوریې درناوی او باور له مخکې زیات شوی او ټول دغه هیواد ته د یوه قدرت په سترګه گوری. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای په دې په ټینګار سره چې نن د سوریې ولسمشر او ملت د سیمه په ملتونو کې سرلوړی دي زیاته کړه. د سیمې د ځنو هیوادونو مشران د سیونست رژیم له مشرانو سره ناسته پاسته لري او لا یوه بل سره کافی څخي، خو د همدغو هیوادونو خلکو د قدس په ورځ واټونه له سیونستي زید خلکو او شعارونو ډکړل او دا د سیمې نننې واقعیت او حقیقت دی. برای برای ستر مقام هم در از د سردار شهید سلیمانی یاد او خاطره په منظر سره و فرمایل، هغه بزرگوار شهید سوریه سره خاصه مینه درلوده او په حقیقی معنی سرشیندنه کوله او په سوریه کې د هغه کرچار د ایران د تکلن سپیسلی دفاع له وخت سره توپیر نه درلوده. د سوریه ولسمشر هم د ایران د ملت او حکومت له ملاتړونو او دریزونو په قدرونه همداراز د شهید سلیمانی د یاد په لمانځلو سره وویل د سیمې په مسایلو په تیروی فلسطین په موضوع کې په تیرو څلورو لسیزو کې د ایران مقاومت او پایدار دریزونو د سیمې ټولو خلکو ته وښودله چې د ایران لاره سمه او اصولي لاره ده. بشار اسد زیاده کړه د جنگ خرابیانې بیا رغول کیدی شي خو که اصول او اساس له منځه لاړ شي نو بیا نه رغول کیږي او د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په اصول او اساس د ایرانی ملت مقاومت چې د حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای په هدایت سره دوام موندلې دی د ایرانی ملت او د سیمې د خلکو په تیره بیا فلسطینی ولس د سترو بریالیتوبونو زمینه جونون کې شو. متکی د خلکو د ژوند خکیدو پریکنده هوډ لرو او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو لا سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی سره کتنه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې راغلی چې په دې کتنه کې نیکلسن د اقتصادي وضعیت د پیاوړتیا، ښوونې او روزنې، خلکو ته د کار د خوندي فرصتونو د برابرولو په اړه د هڅو د امنیتي سایلو پاره پلې نظریات شریک کړي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې نوموړي ټینګار وکړ چې ټولو ستونزو د اواري یوازینې لاره د خبرو اترو په دوام کې نغښتې ده. په همدې حال کې د طالبانو بهرنیو چارو سرپرست وزیر په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان له خورې به هیڅ چاته ګواښ نه پیښیږي. سرچینه وایي چې په کتنه کې دواړو لورو د افغانستان اروپایي ټولنې ترمنځ د ملګرتیا او په پیاوړتیا ټینګار کړی چې د خلکو د ژوند د ښه والي لامل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر د سرګندونې په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د بېوزلۍ، بیکاری او ناهیلۍ د زیاتوالي له کبله په پراخه کچه د هیواد پرېښودو لړۍ روانه ده. طالبانو په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو لاسوهنه رد کړه. د طالبانو د امر معروف او نهی عن منکر وزارت ویندی د ستر او یا حجاب په اړه د لویدیځو هیوادونو د لاسوهنې د ختمولو غوښتنه کړې ده. عاکف مهاجر ویلي چې مغړول چې د افغانستان حکومت د لویدیځو هیوادونو په قوانینو کې لاسوهنه نه کوي، دوی هم زموږ په قوانینو کې لاسوهنه نه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پړاویز مشر میرمن لینډا ټوماس ګرینفیلډ وایي چې د ښځو د حجاب په پلمه طالبانو د واکمنې قیوداتو خودلی ده چې طالبان د هر ډول نامعقوله کار لپاره چمتو دي. نوموړي د یادې پریکړې له نامعقول ګڼلو سره ویلي چې دا پریکړه نړۍ ته د اندېښنې وردا. میرمن توماس زیاته چې مونږه له لومړي ورځې ویل چې د طالبانو په اړه د قضاوت معیار د دوی خبرې نه، بلکې هغه عمل دی چې سرته رسي. د مور په نړیواله ورځ د حجاب په پلمه طالبانو پریکړې ټولې نړۍ ته د اندېښنې وردا. د طالبانو د مشر ایوت الله خونزاده د نوی فرمان له مخې طالبانو امر معروف او نهی عن منکر وزارت ته دنده سپارل شوې ده چې حجاب په جبري ډول په ټولو افغان ښځو عملی کړی چې د غچارې په افغانستان کې یو شمېر غبرګونه راپارولې دي. د پاکستان پوز سیاستوالانو او لمسونکو ته خبرداري ورکړ. د دغه هیواد سیاستوالانو ته د پوز خبرداري په داسې حال کې چې د شاهباز شریف حسنی حکومت له سیاسي او اقتصادي چیلنجونو سره مخامخ دي او ګناهګار هم د عمران خان پخوانی حکومت بوي. د پاکستان د پوز عمومي اړیکو دفتر په یوې خبرداري کې د هر ډول لمسونکو اقداماتو او له سیاسي خبرو د وسلوال ځواک د لری ساتلو وخت نه وکړه. دغه راپورټ په اساس د پاکستان پوسټ پر ډاګه البته کوم ګوند یا سیاسي مشرانو د نوم لا اخیستلو پرته دغه هیواد د وسلوال ځواک پر ضد زنو ګټه غواړو لخوا د تور او رټلو په لوبې نیوکه وکړه. د افغانستان پنچیر په پوځي مرکزونو بدل شوی دی. د افغان رسندویو له راپورټ سره سم په پنچیر کې د طالبانو او پنچیر مقاومت ډلې د نخطو لازیدو نقیز راپورټونو سره هممهاله ځایي خلکو په پوځي مرکزونو د دغه ولایت د بدیدو شکایت کړی دی. د دوی په وینا دغه وضعیت ډیر خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته ار کړی دی. د احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو خلاف د پنچیر د مقاومت ډله په پرله پسې ډول هر ورځ له مختلفو سیمو طالبانو د وستو او ورته د درنو تلفاتو ادعاګانې کوي. د دغه ډلې لالوري هم د مارک جوبلې خبرونه ورکړ شوې. خو د طالبان وایان زبی الله مجاهد یو مخ په پنچیر کې د دوی خلاف د جنگي ډلو موجودیت او فعالیت رد کړی دی. د پنچیر مقام ډلې لا دوی سره د طالبانو د شمیر ځایي چارواکو د ملګری کېدو ا دې هم کړی د خود پنچیر لپاره د طالبانو د والی وایند ابو بکر صدیق ویلی چې د رخاول سوالی طالب هم نی قماندان نور لامین د وی خاصی موضوع لا قبل نیول دی. نور سرچینه بیا وی چې قماندان نور لامین لا مقایمه ډل سره په تړاو تورندې زئی خلکو د طالبانو لوري د لسکونو ځوانانو د نیولو او مقایمه ډل سره د تړاو په تورې د شکنجه ادعاګانې هم کړې دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي خو مخکې داسې ادعاګانې رد کړې وې. ځنې زئی خبریالان بیا شکایت کوي چې طالبان د پنچیر د جګړو د نه تایید لا قبل استونزو سره مخ کړي او خلکو ته هم بے باور کړې دي. او د دې محل خبرونه په امر مې و دنیا مننه. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصرہ.
لبرجام څخه د امریکای تر وتلو څلور کله ورسته د زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. برجام څخه د امریکای تر وتلو څلور کله تیریږي. د امریکای د هغه وخت ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2013 میلادي کال په مئی میاشت کې د یو اجرایي حکم په لاسلیکولو سره لبرجام د امریکای د وتلو اعلان وکړ. برجام څخه د امریکای تر وتلو وروسته ټرمپ یو ځل بیا غ بندیزونه په ایران باندې لسره ولګول چې د برجام نړیوالې اټومي موافقې لمخې باید لیرې شي وي. ټرمپ څلور کله مخکې په دې سوچ سره د برجام نړیوالې موافقې څخه ووته چې ایران سره تر هغه غوره موافقې ته ورسیږي او له اسلامي جمهوریت څخه امتیازات ترلاسه کړي. ټرمپ په زرنو ویلي وو چې برجام د امریکې د تاریخ تر ټولو بده موافقه وه او ایراني مذاکراتي ټیم امریکایي ډیپلوماټان تیرستلي. ټرمپ چې په ځان باور لرل او ځان یې تر ټولو غوره مرکچی ګڼل په دې سوچ کې وو چې په لنډه موده کې د فشارونو په زیاتولو سره به ایران مذاکراتو ته مجبوره ایواني موافقه ورسره لاسلیک کړي. برجام څخه د امریکای تر وتلو څو ورځې وروسته د امریکای دغه وخت بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو بلس مدعي زتره وړاندې کړ چې ایران سره د مذاکراتو لپاره د ټرمپ د حکومت د لارې نقشه و. خو دې ټولو سره سره په داسې حال کې چې ټرمپ دوا کاله او تم میاشتې په سپینې ماڼۍ کې پاتې شو، ایران امریکای سره مذاکراتو ته تیار نه شو. برجام څخه د امریکای تر وتلو یو کال وروسته ایران هم په 500 پړاوونو کې خپل اټومي فعالیتونه زیات کړل. تر دې چې اوس ایران د یورانیم پخلی 80% ته رسولې او د ایران په ستراتیژیکو زیرمو کې د پاموړ زیاتوالی راغلی. البته په تیرو څلورو کلونو کې څه د ټرمپ جمهوری پال حکومت کې او څه د جو بایدن په ډیموکرات حکومت کې په ایران باندې زیات دباو سیاست دوام موندلی. په یاد موده کې نه یوازې په ایران باندې لګیدلی بندیزونه په شدت سره پلی شوي، بلکې د ټرمپ حکومت د اسلامي ایران بندیزونه د سپای پاسداران د قدس د ځواکونو د قماندان سردار شهید قاسم سلیمانی د ترور فرمان ورکړ او اسلامي انقلاب سپای پاسداران ځواکونه د امریکای د ترهګرو په لیست کې شامل کړل. خو دې ټولو سره سره اسلام ایران مقاومت ته دوام ورکړ او د سیاسي، اقتصادي او امنیتي دبونو سربیره ایران سره د مذاکراتو او د برجام پر ځای د نوې موافقې ترلاسه کولو لپاره ټرمپ هیله پورا نشوې. په امریکای د دولت په بدیدو سره دا سه یو ګونګو سره مست شو چې ګواکې د بایدن حکومت د ټرمپ لا تیر وطنو څخه په سبق خستو سره د برجام د نړیوالې ټیم موافقې په وړاندې پر رغنده سیاست خپل کړي او دغه موافقې تر استون شي. خو دا سله هم د بایدن لا واکمنۍ دوځه یو کال او څلور میاشتې په تیر دو سره بیا هم امریکای په مختلفو پلمو سره د برجام موافقې په چوکاټ کې د خپل ژوند لا پوره کولو ډډه کوي. دا په داسې حال کې چې ایران خپل د خنیا د سرګندولو لپاره د ویانا په مذاکراتو کې
لګډون سره موافقه وکړه داسې مذاکرات چې امریکایان پکې په غیر مستقیمه توګه شتون لري. ایران په زلونو د برجامي ژمنو پوره کېدو ته چمتووالی ښودلی او امریکې څخه غوښتنه کړې ده چې د برجام په وړاندې همدغسې کارنده سیاست غوره کړي، خو دې ټولو سره سره امریکا اوس هم ایران څخه د برجام د موافقې له چوکاټه بهر غوښتنې مطرحوي، هغه هم په داسې حال کې چې خپله د کړو ژمنو لا پوره کولو سرغړوي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سارانه خبرونه اوري.
د تاریخ پاڼه عزت من اوریدون کو زما فاطمی سلامونه او نیک پرسویانه و من عزیزان و سم د تاریخ و بل پاره تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1401 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې 19مه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د شوال یا د کوچنی اختر د میاشتې له 8مه او د 2022 میلادي کال د می له 9مه نیټې سره برابر ده. یو زر څلور سوه څلویښت کاله پخوا د دریم هجری قمری کال د شوال په اوومه نیټه د مسلمانانو او مشرکانو ترمنځ د احد جنگ د مدینې په شمال کې د احد غره په لمن کې رامنځته شو. د قریش مشرکانو په جنگ بدر کې له سخت ماتې پسې دغه جنگ ته مخه کړه. همدې پسې د قریش د 3000 جنګیالیانو له پوره وسلو سره د احد د جنگ ډګر ته راغلي وو، په داسې حال کې چې مسلمانان او مجاهدین له 200 نه زیات نه وو. د اسلام ګران قدر پیغمبر د قریشو سره له مقابلې مخکې هر ځل په شان له مشرکانو سره د مبارزې د څرنګوالي په اکله له خپلو یارانو سره سلا مشوره وکړه او بالاخره د هغو کسانو نظر ومانه چې قریش سره یې له مدینې بهر د جنګ غوښتونکي وو. د دواړو پوځونو ترمنځ جنگ د احد غر په لمن کې رامنځته شو او په لومړیو کې مسلمانانو ځلیدلې بریا ته ترلاسه کړه، خو په احد غر کې له یوه حساسه تنګې د ساتنې په اړه د پیغمبر اکرم له حکمه په هغوی کې د ځینو د خلاف ورزۍ او غفلت په وجه د قریشو جګړه مارانو له هغه ځایه په مسلمانانو بیا حمله وکړه او تنګسه کې یې راوسته. د جنگ په دغه مرحله کې د اسلام د ګران قدر پیغمبر ژوند هم په خطر کې پریوته او د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د میړانې او سرشندون کې تر حمزه په شمول کابو او یا مسلمانان شهیدان شول. په عین حال کې د قریش مشرکانو پریکند بریالی توپ ترلاسه نه کړای شو او مکې ته بیرته ستنه شو. یول سوا و دیش کال پخوا د 3 شپږم هجری قمری کال د شوال په ومنیټه د ایران د سامانی وخت او دانشمند احمد بن جیهانی وفات شو. مشهور ایرانی جغرافیا پو، سیاستوال او دانشمند ابو عبدالله احمد بن جیهانی د ارزښمنو څیړنو په وجه چې ترسره یې کړې په اسلامي نړۍ کې مشهور شو. د ابن جیهانی تر ټولو مهم اثر د جغرافیا په علم کې د المسالک والممالک په نوم یو کتاب دی چې په وروستیو جغرافیه لیکوالو د هغه دور د ټاټوبیو په باره کې خپل اطلاعات له دې کتاب څخه اخیسته دی. درې سوه نه شپېته کاله پخوا د شپاړه سوه درې پنځوسم میلادي کال د مې په نهمه نیټه د تاج محل د ودانۍ د جوړېدا کار چې د نړۍ یو تر ټولو ښکلې ودانۍ او په هند کې د اسلامي معمارۍ یوه ډېره لوړه بېلګه ګڼل کېږي، له دوه ویشتو کالو وروسته پای ته ورسېد. د تاج محل د ودانۍ د جوړېدا کار د هند د پاچا شاه جهان د مېرمنې له مرګه وروسته د دغه هېواد په آګره صوبه کې پیل شو. د تاج محل د ودانۍ بهر مخه په الوانی نقشو سره ښکلې کړای شوې ده او په عربي خط یو لر کتیبې لري چې قرآني آیتونه ورباندې نقش شوي. په دغه ودانۍ کې همداراز له سنگ مرمر جوړ دوه زرې هم موجود دی چې ملکه نور جهان او شاه جهان پاچا پکې ښخ شوي دي. د ویلو ده چې د تاج محل د ودانۍ د جوړولو لپاره له ډېرو غوره معمارانو شورا جوړه شوه او بالاخره د ایران د نامتو معمار استاد عیسی اصفهانی طرحه غوره کړای شوه او هغه د هند اسلامي معمارۍ یو ډېر عجیبه اثر جوړ کړ. درې سوه یو شپېته کاله پخوا د یو زر اتیایم هجري قمري کال د شوال په اومه نیټه حکیم میتال شیعي یعنی میرزا رفیع نعینی وفات شو. په میرزا نعینی مشهور میرزا رفیع الدین محمد بن حیدر طباطبایی د یولسمې هجري قمري پیړۍ له لویو شیعیانو او عالمانو څخه و. هغه اصول فقه متکلم او معقول او منقول عالم و او د دوهم علامه مجلسی او شیخ حر عاملی له استادانو او د شیخ بهایی له شاګردانو څخه و. اقسام و تشکیک او حقیقه، حاشیه اصول کافی او الشجره الهیه له هغه څخه دی. میرزا رفیع په 50 کلنۍ کې په اصفهان کې وفات شو او په تخت فولاد کې خاورو ته وسپارل شو.
کتابونه د علم باغونه.
عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو، اوس هم کتابونه د علم باغونه تر عنوان لاندې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی او هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو، کرکیچ هغه پیښه ده چې په ناڅاپي او کله کله په زیاتېدونکي توګه رامنځته کیږي او د وګړي ډلې یا ټولنې لپاره خطرناک او غیر پایداره وضعیت سبب کیږي. کرکیچ د هغو شرایطو د رامنځته کیدا سبب ګرځي چې د هغو د لرې کولو لپاره اساسي او بیړنیو اقداماتو ته اړتیا لري. کرکیچونه د هغو د ډولوالي او سختوالي په اساس متفاوت دي او د دوو انګیرنو د ماتیدا او پراخو غبرګونو سبب کیږي او په طبیعي توګه تازه اړتیاوې، خطرونه، ګواښونه او تاوانونه رامنځته کوي. په دغه پروګرام کې هڅه کوو دغه پوښتنې ته ځواب ورکړو چې آیا د کرونا په دغو کړکېچنو شرایطو کې د کتاب لوستل او د یو شمېر اجتماعي شبکو د محبوبیت وخت له کړکېچ سره د مقابلې لپاره یوه حل لاره ده؟ لومړی د تاریخ هلکان لا ډرامې ډېرې مشهورې جملې ته ستاسو پام راګرځوو چې لا ایلن بینت نقل شوې ده چې وایي د کتاب د لوستل لپاره بهترین وخت هغه وخت چې د یوه فکر، یو احساس او یا یو کړکېچ په شان کوم څیز سره مخامخ کیږو. پا په دغه ډول موریدونو کې شاید فکر وکړي چې هغه خاصه موضوع یوازې لا تاسو سره اړه لري، خو د کتاب په لوستو سره ویني چې نور هم دغه تجربه کړي ده. په داسې شرایطو کې مطالعه له سختو او بحراني شرایطو د تیښتې لپاره لاره کیدلی شي او د دې سبب کیږي کم د یوازیتوب احساس وکړي او په بحراني حالاتو او وضعیت رڼا واچوي. لوستل د یو زړهتوب درک او پوهیدو د احساس د پراختیا لپاره یوه بهترینه لاره ده. د کرونا په شان شرایطو کې چې د حالاتو کنټرول زموږ په لاس کې نه دی، باید وکولی شو په دې ډول خلاصون ته ورسو او کتاب په دې لاره کې په اسانتیا کې زموږ سره مرسته کولی شي. لږ تر لږه په 100 ساعتونو کې چې په مطالعه بوخت یو او د کتاب په دنیا کې د هغه لاپېښو او اتلوالانو سره ملګري یو، تر یوه حده له منفي احساساتو خلاصېدلی شو. د کتاب لوستل چې په عادي وختونو کې یو خوندور عادت او مشغولتیا ده، له مشکلاتو سره د مقابلې یا د عزیزانو له لاسه ورکولو یا د ښځې او خاوند او کورنۍ او ستونزو سره د مقابلې لپاره ډېر اغېزمن کیدلی شي. د یوې نوې څېړنې په اساس چې نتیجې د اکسفورډ پوهنتون په خپرونه کې خپرې شوې، د کتاب لوستل په دې سربېره چې یوه مشغولتیا ده، د روح او اروا د سلامتیا لپاره ډیره ګټوره ده. دغه مطالعه ښیي چې د سټرس د درملنې او زاړو دردونو په وخت د کلاسیک ادبیاتو لوستل اغیزمن دي. دغه څېړنه وایي چې کتاب لوستل د درملو ځای ناستې نشي کېدی، خو د هغه بشپړونکې کیدلی شي.
د مشاهدات او تحقیقاتو نتیجې ښیي چې د کورونا په وخت کې د نړۍ زیاتره خلکو په آگاهانه یا غیر آگاهانه توګه په دغه سپارښتنه عمل وکړ. د ګلوبل ایډیټ تحقیقاتي مؤسسې د نړۍ په 2000 میلادي کال کې په مختلفو هیوادونو کې د کتاب اخیستل او مطالعې اندازه د هغو د ژوند سټایل د بدلون او د کتاب د زیاتې مطالعې ښودنه کوي. د دغو انفوګرافیانو په اساس په 2000 میلادي کال کې خلکو د 13 کلونو په نسبت زیات کتابونه اخیستلي، چې البته د الکترونیک کتابونو ونډه د هغه له چاپي ډول زیاته ده. په داسې حال کې چې د کورونا خپرېده عمومي کتابتونونه چوټي کولو ته ورکش ویل، د نړۍ زیات فیصد کتابونو په میلیونونو نسخې کتابونه، اسناد او خپل ارزښتمن کلکشنونه په وړیا توګه په انټرنیټ خپاره کړل. همداراز نورو کتابتونونو هم خپل انټرنیټي خدمات او همداراز د کتاب د الکترونیکی نسخې امانت ورکول پراخ کړل. چین، اسپانیا او ایټالیا په ترتیب سره 40% او 20% او 40% وده ثبت کړې ده. همداراز د نړۍ 14% خلکو اعلان کړی د کورونا او قرنطینه په پړاو کې د تیر کال په نسبت زیاته مطالعه کړې ده. د برېټانیا د ملي کتابتون د راپور پر اساس د کورونا او له هغه مخکې پړاو په امانت اخیستل شوي الکترونیکي کتابونو شمیر په وروستۍ یوې لسیزه کې خپلې تر ټولو زیاتې اندازې ته رسېدلي. لکه څرنګه چې د الکترونیکي کتابونو د امانت اخیستلو لپاره د کاربرانو شمیر له کورونا مخکې پړاو په نسبت 385% زیات شوی دی. د امریکا ان پی ډی تحقیقاتي ډلې په خپلو نویو شمیرنو کې ویلي دي چې په 2000 میلادي کال کې د چاپي کتابونو خرڅېده د تیر کال په نسبت 85% زیات شوي. د دغې ډلې یوه مدیر او شنانده کریستین مک لین وایي د شمیرنو په اساس سیاسي، داستاني او د اخلو پخلو کتابونه د تیر کال په نسبت زیات خرڅ شوي دي. کیدلی شي تاسو لپاره جالب وي چې پوه شئ په افغانستان کې هم د کورونا په وخت کتاب فروشانو زیات کتابونه خرڅ کړای شول. اجمل محمدی چې په کابل کې د کتاب خرڅولو دکان لري، هڅه وکړه چې کتابونه په آنلاین ډول خرڅ کړي. ترڅو خلک لا کورونو کم راوځي. هغه وایي په دغه مده کې هیله ورکوونکي کتابونه ډیر پراخ شول. دروا پیژندنې کتابونه هم له ایرانه راته رسیږي، ډیر پلویان لري. البته هغه زیاتوي چې د کیسو کتابونه همیشه ډیر جذابیت لري. عاشقانه کیسې او هغه کتابونه چې له دغه حالاتو سره اړه لري لکه تعاون چې البر کامو لیکلي ډیر پلویان لري.
عزیزانو، ښه ده چې پوه شو چې د کتاب د اخیستلو او لوستلو ډول، د کتاب لوستلو او خپرولو په سنه د کرونا یوازینی اغیز نه وی، لا کتاب خرڅونکو سره چې خبرې کوو نو پوهیږو چې د زیات خرڅیدونکو کتابونه د وړاندوینو هیله ورکوونکو په شان کتابونه خلک بیا ډیر خوښ کړي. همدغه چاره سبب شوی چې دغه بحث مطرح شي، کرونا کتاب لوستلو ته نوي مخاطبان ورزیات کړي دي. دا کتابونو د خرڅیدا شمیرنو ته په یوې کتنې کې د غټې کتاب متوجه کیږو چې د کتاب د مخاطبانو په یوه برخه کې د کتاب لوستلو خوند لا کرونا اغیز اخیستی او د داستاني او ناول ادبیاتو په څنګ کې چې مغه راز ډیر خرڅیدونکي د کرونا په موضوع او رواني دباو باندې د غلبې د لارو چارو په موضوعګانو هم د کتابونو لټون کې زیات شوې دي. دا بک میټ نظر وختنه مطالعه بیا خی چې دا قرنطینا په پړاو کې د اروا پیژندنې او د شخصیت د ودې په موضوع کتابونه 14% په عامه خونکو علمي ادبیاتو موضوع کتابونه 14.8% زیات خرچ شوی دي. د مالدیب کتاب درملون کی کریسی ران په دې باره کې چې اکثرنګه کتاب لوستل او د کتاب درملنه په بحراني شرایطو کې د وګړو مرسته کول شي یو شمیر ګټور ټکو ته اشاره کوي. هغه باوري ده چې کتاب درملنه د خلکو د مرستې کولو په حکم کې راځي. تر هغه وخته چې مطالعې ته بیلی زیات خوند واخلي، هغه خلک هڅه کوي چې په ځان کې د کتاب لوستلو سالم عادت وپالي. په دې ډول چې لومړی له هغو سره د سلام مشورو غونډې ترسره کوي، تر څو ورو ورو د هغو د ژوند له سبک یا سټایل، سلیقې، د مطالعې له عادتونو او روحیاتو سره بلد شي. بیا له خپلو ټولو زده کړو مرسته اخلي، تر څو له هغو سره مرسته وکړي چې پوه شي په راتلونکي کې له مطالعې څه ترلاسه کولی شي. دغه درمل کون کې وایي چې مهمه دا ده چې څه سبب کېږي وګړي له مطالعې خوند اخلي او هغه خنډ چې هغه له مطالعې منع کوي له لارې لیرې کړي. مونږه په ورځني ژوند کې کله چې د یوې چارې لپاره چې مونږه نه خوشاله وخت نه لرو او پوهه کتاب درمون کون په مشکلاتو د غلبې او د هغو د عواطفو د درک لپاره د خلکو د مرستې لپاره له کتاب درملنې ګټه پورته کړي.
قدرمن اوریدونکو، د وحشت ژانریا موضوع امریکایي لیکوال ډین کونز د اروا او هیجانی ناولونو لپاره نړیوال شهرت پیدا کړی. د غلیکوال څه د پاسه سل ناولونه لیکلي دي او نیویارک ټایمز د هغه لیکنې له اروا پیژندنې نظر پیچلی او ماهرانه بللی دي. د تیارې سترګې چې لیکوال پکې د کورونا وایروس د ظهور وړاندوینې موضوع ته اشاره کړې ده، د دغه لیکوال هیجان راپارونکی ناول دی چې په 1901 میلادي کال کې خپور شوی. دغه ناول د هغې مور په اړه دی چې بچی په مرموز ډول بې درکه شوي او له یوې مودې وروسته د چین له اوهان ښار پیدا کیږي. هغه د خپل بچی د پیدا کولو لپاره اوهان ته ورځي او هلته کوشش کوي چې پوه شي آیا زوی واقعا تیر کال مړ شوی یا تر اوسه ژوندی دی. هغې او د هغې ګیر چاپیر خلکو لپاره ډیرې پیښې رامنځته کیږي او د کیسې په پای کې یو ویروس هر ځای کې خپریږي او غمیزه رامنځته کوي. په دغه کتاب کې څو مهمې وړاندوینې موجود دي، خو تر ټولو مهمه پیښه چې اوس ورسره درسته نړۍ مخامخه ده د کرونا ویروس خپرېدا ده. د دغه ویروس له خپرېدا وروسته مختلف رسندوی د دین کوینز د عجیبه وړاندوینې په اړه ولیکل او ټول شرایط برابر و چې کوینز دغو پوښتنو ته ځواب ورکړي. په عین حال کې کوینز تر اوسه په دې اړه چوپتیا غوره کړې ده او هیڅ یې نه دی ویلي. هغه یوازې د خپلو ناولونو او لیکوالۍ په اړه خبرې کوي. په پای کې د تیارې سترګې له ناول یو څو جملې درته بیانوو. څلور سوه اوهان یوې بې نقصه وسله وه، یوازې انسان تر اغیز لاندې راوسته او د حیواناتو له لارې نه منتقلېده. د سفلیس په شان له بدنه بهر له یوه منټه زیات ژوندی نه پاتې کېده، یعنی نه یې شو کولای چې په دایمي توګه څیزونه یا ځای لکه د تور ټپ یا نورو وژونکو میکروبونو ارګانیزمونو په شان ککړ کړي. په مړینې سره کوربه تباه کېده او له دېرش درجې سانتي ګراده په کمې هوا کې ژوندی نه شو پاتې کېدلی. دا په یوې ډېرې جالبې وسلې کې ټوله ګټه وه.
ایزانو هیله کو چې تاسو به د کتابونو د علم باغونو نن پروگرام هم خوښ شي. په تیر وېدا چې دا نن پروگرام د کونس اثر تا او د کرونا ویروس ناروغي په ارتباط هم نو هیله کو چې د استفادې وړ مګرزی در بل پروگرام په لوي او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او مل کړي.
بے نقاب امریکہ
د تیرن رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خې چارې عزیزانو او سمزه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې امریکا په تیرونه یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرې.
ازنو د امریکا په تر ټولو مهمو پیښو کې په ځوانانو کې د ګرمو وسلو د ګرځولو څلوېښت فیصده زیاتې ده. د امریکا د کار د بازار ګډوډي ده. د انفلیشن د څلوېښت کلن او د بانکونو د سود ورکولو د دوه ویشت کلن ریکارډ ماتی ده. او د روسیې له ګواښ څخه د ډکې څیرې د انځورولو لپاره د امریکا هڅو ته اشاره کولی شو. پارس ټوډی ډاټ کام سلیش پی ایس هم زموږ د انټرنیټي سایټ درکړي.
دونکو د امریکا د رسنیو لخوا د خبرشیو شمیرنو پر اساس معلومه شوې ده چې د هیواد په ځوانانو په تیربیا تورپوستو خلکو کې د وسلو ګرځول زیات شوې دي. ای بی سی نیوز ټلویزیون د یو تحقیق د نتیجو پر اساس ویل لتیرو څو کلونو راهیسی په امریکا کې د هغو ځوانانو شمیر چې وسلې ورسره دي زیات شوی. د امریکا د بوسټن کالج د لینج شونزی د انساني پراختیا او د زړه کړې شونزی محققانو په دغه راپور کې وویل چې له 2002 میلادي کال راهیسی تر 2019 میلادي کال پورې په هغو امریکایانو چې عمرونه یې له 12 څخه تر 18 کلونو نو پورې دی د وسلو ګرځول 1.5% زیات شوی دی. د وسلو زیات ګرځول په سپین پوستو زلمیو کې دی که هغه شتمن دی او که د کلیو اوسیدونکي. د وسلو د درلودلو په هکله د سختو قوانینو نشتون، سیاسي ډلبندۍ او د وسلو د کلتور پراخېده د وسلو د ګرځولو مهم علتونه ګڼل کیږي. د ویلو ده چې تیر میلادي کال د کورونا وایروس د خپرېدا په دلیل د امریکا په تاریخ کې تر ټولو مرګونی کال وو. نو د نوی تحقیق نتیجه خودنه کوي چې د امریکا په څو ښارونو کې د خلکو د وژلې اندازه د 2006 میلادي کال په پرتله زیاته شوې ده. د نوی اطلاعاتو پر اساس چې د امریکا حکومت خبره کړي په وسلو سره د وژل کېدا موریدونه له 2009 میلادي کال څخه تر 2006 کاله پورې هغه وخت چې 9000 او 340 اتیا ته رسېدلی وو 15% زیات شوي. د امریکا د جنوبي ایالت ټیکساس پوهنتون د حقوقو استاد شاوندرا کلانس لویس په هیواد کې په ټوپکو او تمانچو سره د خلکو د وژل کېدا د شمیر په اکله وویل کله چې خلک له مالی د باونو سره مخامخ کیږي نو استراب سره مخ کیږي، د وسلو خرڅول زیاتیږي او په نتیجه کې تاوتریخوالی او توکمیزي دښمنان هم ډیریږي. مخکې د کالیفورنیا ایالت په پوهنتون کې د سرزورۍ د مطالعې مرکز سن برناردینو د خپلو تحقیقاتو پر اساس ویل په 14 لویو ښارونو کې د پولیسو د ادارو شمیرنې وایي چې په امریکا کې د تاوتریخوالی او د فرد لکبل جرمونه د 2000 میلادي کال په پرتله په تیر میلادي کال کې 46% زیات شوی دی.
ایزنو د سه شنبه په ورځ د امریکا د کار د ادارې نویو اطلاعات وخدل چې د غهواد کار بازار او مغراز لکړکې سره مخامخ دي او په تیر مارچ میاشت کې 4.15 میلیونه خلکو خپل کارونه پرېښودلی دي. د هغو کسانو شمیر چې د کار له بازاره وتلي په حرفي او تجارتي برخو سربیره د کورونو او د ودانیو په برخه کې هم ډیر شوي. د هغو ټولو کسانو شمیر چې خپل کارونه پرېښودلي 3% ته رسیدلی چې د تیر میلادي کال له دسمبر میاشت ته مخینه نه ده درلودلی. الوردبا اقتصاد پوه جولیا پولارک وایي چې په داسې حال کې چې د کار خاوندان له خپلو کارګرانو غواړي چې خپلو کارونو ته ورستانه شي د خلکو لخوا د کارونو پرېښودل زیات شوي او اصلي علت یې هم د نورو کارونو د پیدا کولو لپاره د خلکو هڅه ده. دا یو بل راپورټ په اساس د کار فرصتونه زیات شوي او 1.5 میلیونو ته رسېدلي چې د 2000 لومړي میلادي کال دسمبر میاشتې تر ټولو لوړې اندازه ده. خو همدا اوس د امریکا کار او کسبونه د کاري ځواک په پیدا کولو کې لا مشکل سره مخامخ دي. په تیره بیا د تولید برخه د کاري ځواک له کمښت سره مخامخ ده. اقتصاد پوه الیس ګولډ وایي چې کارګران خپل کارونه پرېږدي او په چټکتیا سره نورو کارونو ته مخه کوي او دا د کار د بازار د پیاوړي کېدا مثبته نښه ده او په دغه بازار کې کارګران خپل کارونه پرېښودلي او نورو کارونه لټولي او هغه لاسته راوړلی شي. دا هغو کسانو چې خپل کارونه پرېښودلي د شمیر له زیاتېدا سره سره په هرې برخه کې په کارونو د خلکو ګمارل چټک شوي او پیغام دا دی چې د امریکا د کار بازار له کرونا د مخکې وخت حالت ته بیرته ورستنېږي.
د امریکا د کار وزارت په یو راپور کې په تیرو 14 ورځو کې د خپل نفوسو د بیکار کسانو شمیر وړاندې کړی چې ویل کېږي په تر ټولو لوړ حد کې دی. د دغه راپور پر اساس اکثر امریکایان بیکار شوي او هغوی د بیکارۍ د بیمې د ترلاسه کولو اقدام کړی دی. د امریکا د کار بازار په تېر پنجشنبه ورځ راپور ورکړ چې د اپریل د میاشتې 1 نیټې ته په تلونکې اونۍ کې په هیواد کې د بیکارۍ د بیمو د ترلاسه کولو لپاره د خلکو درخواستونه او غوښتنې 200,000 ته ورزیات شوي دي. که څه هم د امریکا اوسنی حالت د دغه هیواد د سخت اقتصادي ځوړتیا او د کورونا ناروغۍ د پړاو په نسبت یو څه ښه شوي، خو اوس هم په هیواد کې د بیکارۍ اندازه اندېښمنونکې ده. د امریکا د کار وزارت په یوه راپور کې ولیکل د کار د څه د پاسه 12 میلیونه فرصتونه له ثبت کېدا سره سره په اکثرو اصنافو کې اوس هم ډېرې کارونه د کارګرانو له کمښت سره مخامخ دی، خو کارکوونکي او ټیکداران د کار نور فرصتونه نه رامنځته کوي. په مارچ میاشت کې د امریکا د کار وزارت وړاندې شوي شمیرنو پر اساس په امریکا کې څه د پاسه 4.5 میلیونه خلک له خپلو کارونو څخه ایستل شوي او هغوی د بیکارۍ بیمې ترلاسه کړي دي.
ایزنو د امریکا د مرکزی بانک د بیانیې په اساس په دغه هیواد کې د بانک سود د 0.5% زیات شو چې له تیرو 2 کلونو څخه بې ساری دی. د نیویارک ټایم ورځپاڼې د راپورټ په اساس د امریکا د مرکزی بانک د سود 0.5% زیاتېدل له 2000 میلادي کال څخه تر اوسه تر ټولو لوړه اندازه ده. دا په تیرو 2 میاشتو کې د 2 ځل لپاره زیاتېدل دي، ځکه چې له دې لارې له مرکزی بانک د پیسو قرض اخیستل کمېدی شي او اقتصاد هم د کنټرول وړ شي. په امریکا کې انفلیشن هم ریکارډ مات کړی او د روان میلادي کال د مارچ میاشتې په اخر کې د امریکا د کار وزارت ویلي چې په مارچ کې د مصرفونکو ګراف لاغه څخه د مخکې 12 میاشتو په نسبت 8.5% زیات شوی چې د 1980 میلادي کال څخه چې 1960 کال کېږي تر ټولو زیات شمیر دی. په امریکا کې د انفلیشن د 8.5% زیاتېدل د روسیا او د یوکرین لا کړکېچ اورسته ممکنه ده. په دغه هیواد کې د بانک د سود او ګټو بدیدل حتی 1% ته هم ورسي. د اقتصادي چارو کارپېژان دی رابور وایي چې په سمو اقتصادونو کې د بانکونو د سود اندازه د انفلیشن له اندازې زیاته ده او یا د دوی ترمنځ زیات واټن نشته. خو همدا اوس د انفلیشن اندازه د سود له اندازې سره ډېر زیات تفاوت لري او دغه حالات د امریکا د پیسو د شیندلو او د نقدو پیسو د رامنځته کولو نتیجه ده. هغه وایي چې د دغه بیانیې په اساس دغه احتمال شته چې د بانک د سود اندازه چې همدا اوس 0.5% ده 1% ته ورزیات شي او دا په امریکا کې د بانک د سود د بیو ډیر زیاتېدل کېدلی شي. د امریکا د اقتصاد کړکېچونو شرایطو ته په پام سره باید د بانک د سود زیاتېدا کار ترسره شي کني ښه پایلې به ونه لري.
د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مالک میری او د دفاع وزیر لوی ډی سټین په تیرې سه شنبه ورځ د مشرانو جرګې په غونډه کې له اوکراین سره د روسیې په جنگ باندې غور وکړ. دفاع وزیر سټین ویل د چین او د روسیې ترمنځ په توپیر دا دی چې چین یو چیلنج دی او روسیه په یو حقیقي ګواښ بدل شوې ده. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی هم په مشرانو جرګې کې چین او روسیه د پام وړ پوځي وړتیا لرونکي هیوادونه وبلل، کوم چې د اوسنیو قوانینو پر اساس د نظم د اساسي بدلېدا کوشش کوي. جنرال میلی ویل په اوکراین باندې د روسیې حمله نه یوازې د اروپا د سولې او د ثبات بلکې د نړیوال ول سولې د ثبات ګواښونکې او کمزوري کوونکې ده چې د امریکا پلارانو او نسلونو د هغه د دفاع لپاره سخت جنگونه وکړل. د امریکا د پوځ لوی رئیس جنرال مارک میلی وویل واشنگتن به خپل پوځي توان د روسیې او د چین له پوځي توان سره متناسب پراخ او لوړ کړي. د روسیې له ګواښ څخه د ډکې څیرې د وړاندې کولو لپاره د امریکا هڅه د اوکراین د جنگ له پیلېدا وروسته د ماسکو پر ضد د واشنگتن د هر اړخیزه اقداماتو په لړ کې ترسره شوې ده. البته امریکا د چین د پوځي وسونو زیاتېدا ته په پام سره او په دې دعا چې پیکینګ په جنوبي چین سمندر او د تایوان پر ضد د سلطه غواړي هدفونه لري، د چین د پوځي ګواښ په جدي توب ټینګار کړی او له دغو ادعاوړ ګواښونو سره د مقابلې لپاره یې په انډو پاسفیک سیمه کې د ائتلاف د جوړولو هڅه کړې ده. سره له دې په اوسني پړاو کې د امریکا له روسیې په مقابل تمرکز کړی او په اوکراین باندې د روسیې برید امریکا ته زمینه او په ښه عبارت امریکا ته دا پلمه برابره کړې چې لویدیز بلاک د روسیې پر ضد متحد کړي او د ماسکو پر ضد نړیوال اقدامات هم ترسره کړي. د امریکا د ولسمشر جو بایډن د حکومت هدف په ټولو ډګرونو کې ممکنه بایکاټونو د اعمالولو له لارې د روسیې زیات کمزوری کول او په عین حال کې په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو له ماتې سره د مخامخ کولو په هدف سره د اوکراین په زیات ډول پوځي پیاوړي کول دي. د امریکا چارواکو په ځلونو دغه خبره هم کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایډن په تیره سه شنبه ورځ وویل زموږ ملاتړ سبب شو چې اوکراین جنگ ته دوام ورکړي او دغه جنگ د روسیې لپاره په ستراتیژیکي ماتې بدل کړي. جو بایډن د غرض ټینګار وکړ چې د امریکا پوځي وسونه به د چین له ګواښونو سره د مقابلې لپاره زیات شي.
ایزانو د پام وړ ټکی دا چې د اوکراین جنگ سبب شوی چې د امریکا او اروپا ترمنځ لا اټلانټیک ور اخو پیوستون چې د پخوانی ولسمشر ټرمپ د ولسمشر په وخت کې سخت کمزوري شوی وو خپل بیساری زیاتیدونکي بهیر ومومي. په دې ډول چې همدا اوس اروپایي اتحادیې د روسیې پر ضد امریکا په شان دریځونه غوره کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤل جوزف بورل په تیرې سه شنبه ورځ په ټویټر پیغام کې ویلي چې د یوکرین پر ضد د روسیې بې دلیله جنگ په نړیوال امنیت اغیز شیندل شي. دا په داسې حال کې چې د روسیې د لوړ دوه چارواکو له نظره د ماسکو پر ضد د لویدیځو هیوادونو مغرضانه کړشه او اقتصاد او اقدامات او په تیر بیا د روسیې پر ضد د وای کارتون ډیرو زیاتو لپاره او پراخولو لپاره پر لپسې هڅې د کیمیاوي سرو په شمول د محصولاتو د نورو شیانو او د کرنې د ستراتیژیکو محصولاتو د وړاندې کولو زمینې په شمول په نړیوال تجارت او اقتصاد کې د ورستیو ګډوډیو د رامنځته کېدا سبب شوی. په دې سربېره په تیرې میاشت کې د امریکا لخوا د روسیې د تیلو ګازو او د تیلو د محصولاتو له بایکاټ وروسته اروپایي اتحادیې هم دا اوس نیت لري چې د خپلو بایکاټونو د شپږم پیکیج په چوکاټ کې د روسیې تیل بایکاټ کړي او مسلمان دغه چاره به په نړیوال تجارت کې د اوسني کړکیچ د نورو زیاتېدو سبب وګرځي. دغه ټول کارونه د ګواښت خودلو په پلمه په ټولو ممکن اړخونو کې د روسیې د کمزوري کولو لپاره د امریکا په مشرۍ د لویدیځو هیوادونو د غلیمانه کړشار په دلیل دي. دا په داسې حال کې چې په اوکراین کې اوسنۍ جنگ د ختیس په لور د ناتو د پراخولو او یوکرین ته د غړیتوب د ورکولو په ټینګار سره د روسیې پر ضد ناتو په یرغلیزو اقداماتو کې جرړه لري.
ډیر عزتمن اوریدونکو، امریکا په تیره اونۍ د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته ورسېده. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
Oh,